ستړي مشي دا ما سګر څلور بجې دي تاسو موخه غلازه دی راډیو نه اوري اوس د سدې راډیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري د سارل شپګو د مخام شپګو په لاندې څپوندو نه 25 مترو او د مخام شپګو د سارت شپګو په منځني څپا 12 شپګ نیوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا رښتینې نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د سپټمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیر میاشتې په پرتله څو باندې 40% زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له دې ټلې 13 د مړینې وي. د دغه سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغي ټول حال 2500 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون خیری چارټ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلي بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریټ کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د 15 ماشومانو په ګډون وتنه وژل شوی. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې او خونسي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیږدول. د وړاندې روانه اونۍ په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې د دغه کمپاین پر کار کوونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ ژوبل اوښتي وه. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبت بیخې په کې به بېساري ډول زیاتې شوې د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې به چې نن وروستۍ ورځ ده له 5 کلونو 45 میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار یې د اوکراین 3 اتیا بیپیوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي 4 دیرش بیپیوټ الوتکې په کورسک، 6 په برناسک، 12 په کریمیا، 8 په ورونو ویژو، 4 په اورل او 3 په بلګروت سیمو کې په ډزو رانسکورې کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په نړیوال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسي 1 دیرش بیپیوټ الوتکې او توغندي له منځه وړې دي. د اوکراین د اودیسیا د سیمې والي ویلي د روسي 1 توغندۍ د اطفایې پر یو مرکز لګېدلې چې په نتیجه کې د اور وژنې 2 کارکوونکي ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هیرس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزونې په بخنې سره د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هیرس د پنجشنبه په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2018 نه تر 2020 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړي وه. هغې خبرې اعلان ته ویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نومبر دوره کې 2 ځلې هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اوریدلای شئ. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې بشری بحران له پامه ونه غورځوي. هغه په ځانګړي توګه د ښځو موضوع یاده کړې ده، خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو لومې سوال استلنه، یو جال استلنه ده، او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمنو مجبوره مېړته ورکمه.
د طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربېره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربن وړاندیز کړی و، خو اوربند یې وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي.
نور مطالبه هم شته، منتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري په کوربتوب قربانی یو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلند نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد و خو دا هیواد یې په جولانه ډول پرېښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخې شوي له وخت مخکې وده کولو ته پرته له دې چې راتلونکي کې څه ویني ودونو ته مجبوریږي. د ماشومانو د ملاتړ د بنسټ مشرې ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو او کار بې برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړ کړي دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن مې په ورځ د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومي شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نجونې او کورنۍ چې لوڼې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لوڼې له وخت مخکې واده کړي. شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لوڼې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو دیارلس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته خو نهسمه نو مجبوره مېړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه، نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي. ښوونځي خو بندې په کور کې درسونه وایي څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دلته یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړې له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 15% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د چولې تفصیلي حدیث پر دې سنورو.
کڅه هم په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوی او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبري وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلا مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. د غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکي وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې ده د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پي په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي، او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستاني شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی، هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي، او افغانستان کې د مداخلې خلاف دي، پاکستان له سواره نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي، او حقیقت کې دوی خلکو ته چل جوړ کړی دی او په مرګ شو باندې دې کار نشته. پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپینډنټ اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیر استانیکسی راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران 3 قنسلګری تړلې دي. د چیلت صدې له سفیر استانیکسی ورو
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبه اعدام به جدي واقع ولري، او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران 3 قنسلګری وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعاله وي. جمشید چارمهت چې ایرانی الاصل جرمن دی، په 2020 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. دی د دوشنبې په ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د طراحي او په شیراز کې د 1400 کال د بمي چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو په کلکه رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستی دریځ غیر معجب بللی، او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمهت تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغوخته ده. د جرمنی او ایران اړیکې له دې وروسته پیښې سره تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللي او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشتوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېر یې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو، خلکو ته د بشر دوستانه دا ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلی دي. تفصیل سنه کاکړ ناورو.
د لسګونو زرو نورو افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیان ګالی افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمی فهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوو. بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ور شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکې له 12 هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډېرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یوه خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل، هر کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهېږي، کار نه لري او بیکاري ځوروي، او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
در مسیر را هم به مشکلات زیاد روبرو میشوند.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوي ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدي وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه او له ظرفیت څخه ډېر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیه او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلونو په خبرې نجونو او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي، چې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبې د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خویندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانه وي. ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینو دپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړی دی چې هغوی هم کولی شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو دپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي راډیو ته ویلي چې دلته ښځو ته د کار زمینه هم برابره شوې
ځکه چې د زنانو دپاره بیل ځای جوړ شوی جلا ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 زنانه پکې الته د زنانه خدمت کوي الته نارینه بيخي نه د سیوړې وړې غرفې جوړې کړې چې هغه د زنانه او سودا پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسېدو سره پیل شوې دي. نشې دا لوبې کوم یوې دي؟ تفصیل په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او له نشئی توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅولو لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبي وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوبه ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کېدو او لری بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوښیو کې یادی سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګه وشتنه، غشی وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شامل دي. د پارون اوسیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکي کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو هم دا چې خو الوس ورته وایي موږ الوس لوبه دي او غش د یو غش لوبه هم دي زموږ وطني او خوشي دي پلوانیان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبه لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي صاحب د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دومره سو انعام ورته یې خدي هغه په دغه کې لوبه کو او والي صاحب موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر درا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسۍ کش کوي همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوي چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندي ساتلو تر څنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبري د ملګرو ملتونو اړونده یو خبري برخې سره په مرکه کې کړي. دغه دا ویلي دي چې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د تېرې میاشتې په پرتله څه باندې 34% زیاته شوې. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه یو راپور کوي. تېرې میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4155 پیښې ثبت شوې چې د ډلې 18 مړینې وې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریده کې هغه پولیس منخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریده کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی دی. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو بریدونه شوی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د انصاري د اوکراین درې اتحابې پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. پاینال کې روسي چارواکو ویل چې په دغې پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویلي چې د روسیې 1 پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. د په سویډن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خواله کې را سره اوسئ.
تورنوم می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیک لوس کولای سو ولې دقیق نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی. لوی یو کا وسه ډیره مشوره ول په اکاس باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1400 کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي. دې کې زیږېدلې یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله. مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده. د کابل پوهنتون او بل اخر په همداس شکل باندې تر 1450 کال پورې تر هغه ورسره بیا د کورنی چارو وزارت ته تللې یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوق زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوه دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسول بیا حق درلودلې چې د پی ایچ ڈی یا اسپیراتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلله مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولته مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولته تقریبا 15 کاله ولې ډیپلومې وانخستلې. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سولې چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سولې او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه فاني بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغللو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو ږغ یې وکولې، ول نه ویشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نه ویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره، او یو څه شی کش کړی چې ږغ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولتې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولتې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلې. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې، بس دې راته وویل چې هر څه چې کوې غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځي خرڅ د ما د مور سره ایښی دي په لاس کښې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کښې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کښې چې د سروې څخه کښته سولمه نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی او دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کښې ټکسي هم نه وو. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ د صمیمیت د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی لیلې ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی چپرکټ و شیان یې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کښې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلی هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کښې په پوهنتون کښې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کښې په خپل شکل باندې موجود و مګر پوهنتون کښې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړۍ ورځ درس ته ورغلم ډېر ښه د استادانو ولو په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو د هندوستان فارغان و ځکه د زیارت د تخصص برخه د همدې وه یا به په بلغاریا کښې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
تاسو چې له وروزګانه کابل ته راغلئ ډېر تفاوت و. کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول. بیا له دې ځای له لاړئ روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړئ؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کښې سپاره سو دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله. یو کال یې د ژبې زده کړه وله څلور کاله یې هم هغه د ماسترۍ دوره وله. ډېر تفاوت ولو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا مګر هم یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هره ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کښې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنې د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته یې جواب ورته ورکولی مرسته یې ورسره کوله چې څه به یې پوښتنه وکوله. حتی په مغازه کښې چې به ورغللې سودا به دې رانیوله کوښښ یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب وو هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډېر وو خو په مسکو کښې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو درجه منفي 36 تر 90 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هېوادونو څخه د ګرمو هېوادونو څخه چې تنفس یې نه سو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم یعنې په دغه ژمي کښې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، د هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی. این وخت کې د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو هلته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته ومې ویل ښه، کتاب نشاني کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تېرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغله، په دنیا کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړلی چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز دیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیه وله د ګرباچوف په سقوط ولو، چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سولو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یوه هیله وه تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1955 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راته وایي، سویډن ته چې راغلی په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وزده، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغللو، دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل، دې تعجب به کولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، بلې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو. کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سوله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله. بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ور کوم ک کار کوم ک می اولادونه کی په پردی وطن کې زما خپل وطن کې نه دی زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د شون کې په توګه باندې کچيري هلته ولای درس نور کړی وای بیل پیسو څخه ډیر به روحن آرام وای نسبت ودی ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې تر لاسه کوم خدای دې د حالت ته تغیر ورکړي تعالی سب سلامات
وس تکوي په څه مشغول یاس وخت څنګه تیروي
سویدن کې خو 15 شپته کلنی د تقاوت سیندي ما هم رسمن تقاوت کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاوت چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې ګزاره نه کیږي تقاوت ته قانون ته تغیر ورکړ دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی مالیه نه وي ورکړی او یا 40 کاله دلته ژوند نه کړی د هغه د تقاوت کچه ډیره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشي لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډیره آنلاین بیا هم کتابونه کله کله چې زما وطن ته راوړم یا څوک چې ډیر راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډیر تمبال یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تمبالو خلکو څخه چې زه یم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوښتنې وشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغه څه نه دي راته راکړي هم د اوسلې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولای سم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکامه یم البته څلرم سر راټولې کوم یو چاخله راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی هغه زمرسته در سره کولای سم چې دا را منسجم کړو وای خل شه دي چې وسی مثلا دغه خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ته راځي اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معماوي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نه وي
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم او رواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي سیاسي ګوندونه دا هم ستا په هغو کې زه د ډیره وخته کیږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې دا یو نوې شی دی او خصوصا د دغه یو مظلوم ملت لپاره د یو مظلوم قوم لپاره چې پرشتنی توګه باندې په شلمه او یوشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکی تیر شوی دی په دې کې فعال یم د دوستانو سره وانډه اخلم اکثرا نور سره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم سیمینارونه او داسې چې د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته کوي په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ خو را فعال دی د هغه ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړ چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله به تاسو خپل ځای ته تللی یاست او کنه
د سش کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کور یې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزاد یي. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې. خوست ته ولاړو، نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو، ولې وخت ډېر محدود ولو، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلل، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېناستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې. نیت مې دی چې ولاړ سم، خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي، څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې، او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات کوم.